سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرارای شاروالی مشهد به روز شنبه 2 مه جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزای به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفته‌اش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزای پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که 2 مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 آوره خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است که اگر ایالات متحده و متحدانش به ارتکاب به گفته او جنایات در غزه ادامه دهند، بحیره مدیترانه بسته شده می تواند. و گزارش خبرگزاری رویترز رسانه های ایران به روز شنبه 23 دسامبر این را به نقل از محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران ایران گزارش دادند، به آنکه وضاحت دهند که چنین چیز چطور صورت خواهد گرفت. ایران از گروه جنگجوی حماس حمایت می کند. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. سازمان ملل متحد به روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. و گزارش رادیو فردا جلالی در سال 1395 به اتهامهای جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. اسکاتلند و حامیان او اتهامهای وارد شده را به اساس خواندند. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد.
پروانه تشرح لی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوی دی. پر دې مسلې دلته شغیږ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیری اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربند سیمه کې د دسمبر په 12 د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لږ تر لږه 30 پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حمله وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفتر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوچانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونې کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنډیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی که پخپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر ده. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیز و تمویل و راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه و، ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالله کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندې کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په په ډېر سختۍ باندې تیریږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه
مننه.
په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړي دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد د راوسپاري د وروستي برید په تړاو باندې، مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړي دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت چې ویاند را زهرا بلوچ هغې خبري غونډه کوله، د هغې کې هغې همدغه وویل چې موږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه اونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري. دغه پیښه د دربند چې کومه پیښه ده، د اسمر خان د هغې چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي، هغه دوی ته وسپاري. او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه، او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان پخپل هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځای نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیګا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، اوبخې جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته به اډې ورکوو چې ډرون الوتکې دلته وي، او له دې سره بیا د ده په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي. بیا څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري،
ټویټونه هم ډیلیټ کړل.
څه وایي پاکستاني رسنۍ؟ څه وایي چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټي ده د سینټ، د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدای شي امریکې سره په استخباراتي همکارۍ باندې، امریکې سره د پوځي همکارۍ باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې وویل کېدای شي چې هغه ډېر ښه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو، او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ او د امریکې یو دریځ دی. موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي، او امریکې سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدای شي چې په لومړي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ او د امریکې دریځ یو شي، او دغه مسله چې کومه ترګری هغه په شریکه باندې موږ هینډل کو، دا غوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترګری په ځد جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان په ټول تاسو عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر زیان مور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وي، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو، او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یاد کېږي چې دغه دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قمندانان چې دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو پر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه ده، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلیتي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړل شي، پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دیشي ته قانین دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط.
شیبر صاحب، زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې ایزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه، او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کی دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، تریک طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د تریک طالبان پاکستان غړي و هغه راخوشي شو، دغه سره د افغانستان نه دغه تریک طالبان پاکستان چې کوم وسله وال هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، دغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی، کوم پیاج وی د کله چې سباندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیض امید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض امید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو. ما نومیر شو یغه سره ما خبرې وکړې، یغه ویل وای پوزیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه، یو بل
پوزي چارواکی نه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شوه، یغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر بوګر
ګومان کوم دی، هغه ویل سي د پوزیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب، د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې لا پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سړي خو له غوی سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای د دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړي هم د پاکستان د پوز په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ ډاکو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی په ملک برابروالی فوج نه دی دا صرف دا پنجاب دا فوج کی دا پښتون بلوچ او دا نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زولوې تم چې څومره ټکوې تم چې څومره تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالی جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر راباندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخته شي په دې برخه به د اکمر صاحب نظر هم وخت اکمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو 40 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخیر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه همداراز د شوروي اتحاد قواوې چې له افغانستانه وتلې د بنانسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه خو بیا بېله خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدی شي څرنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورئ د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنې دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهم ایالتونه دي او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه دي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
وبخې ستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي. دوی دغه غوښتنه لري او هغه سره پاکستان ریاست و چې موږ ورسره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې دې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوچ ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغې ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بېلېږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هېواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بېل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوچو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
اتمر صاحب، باوجود د دې خبرو کنه، دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپله له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډېر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی، دی بېرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسایی چې خبرې شوي دي، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دي چې ګټه وکړي، په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیانوره اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات، په اساس د یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سه
پښتون په اړه تازه خبر دا چې لږه شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتون ویلی دی که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه پشا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشو، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د تل لپاره د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه؟
د دنه به پښتنه ګرویجنی کیږي لکه د مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارل یو، نو داغه نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا ستاسو ویل شي چې هغه دغه تاسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیولې. خو دا د چمن په پیخه کې وو، خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم ځینو مشرانو وویل چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مینتونه هر څو تو کړل منګ نه مني، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لاخ په لولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. دوی ویل چې بنگالانو څو کړل د پوه سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې مقدمه کړې ده. پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ده، نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکولی، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار نه غوښتل چې تر څه نشي کولای چې څوک یو تقریر وکي او خبره وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولای.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریزون کام مننه دویم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید. تر بل خبرونې مو خدای مان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
محترم پوهان محمد شعیب احمدی، سابق استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل، بعد از تقدیم احترامات سب ما ظریف نظر استم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. این بار خواستیم که شما را در این برنامه مهمان داشته باشیم. به مهمان آزادی خوش آمدین پوهنزه.
خوش باشین، تشکر از تلفن شما، در خدمت هستم.
استاد محترم، در قدم اول بهتر است که ما از زبان خود شما بشنویم شما در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی را در کجا خواندین، ثانوی را کجا خواندین، پوهنتون را کجا خواندین، به این شکل اگر خود معرفی کنین.
ما در ولایت کاپیسا به دنیا آمدیم، مکتب ابتدایی و متوسطه را در لیسه فعلی میرمسجدی به اتمام رساندیم. بعدا لیسه نادریه را در کابل خلاص کردم. از طریق امتحانات کنکور پوهنتون کابل با پوهنزه زراعت پوهنتون کابل شامل شدم. فاکولته زراعت در سال 51 تمام کردم و به نسبت از این که نمرات کدری داشتم به حیث اسیستان در پوهنزه زراعت استخدام شدم. بعد از 1.5 سال در یک پروگرام ماستری به پوهنتون امریکایی بیروت با تعداد دیگه از استادا برای تحصیلات ماستری رفتم. به نسبت ناامنی هایی که در اونجا بود دوباره به کابل آمدیم، یعنی جنگ بود، پانتون ادامه دادن نتانست درس ما را. بعد از یک سالی که در کابل باز هم ماندیم تا یک قراردادی که پوهنزه زراعت پانتون کابل داشت، ما را به یکی از پانتون های امریکا روان کرد در لینکن نبراسکا. ماستری خود در سال 1979 در اونجا تکمیل کرده بعد به کابل رفتم و مثل سابق به درس و تحقیقات در پوهنزه زراعت ادامه دادم. تمام امو دوران جنجال هایی که بود دارم سپری شد. الحمدلله خدمت زیادی به شاگردای امو وطن تا حدی که در توانم بود انجام دادم و 5 کتاب درسی در امو جریان ترجمه و تالیف کردم، ده ها تحقیق در امو جریان کردم، صدها شاگرد به جامعه تقدیم کردم. باز هم در سال 1991 یک پروگرام 5 ماهه تحصیلات عالی بود، بازم به امریکا از طریق پانتون کابل روان شدم، او را تکمیل کرده باز هم به کابل رفتم و در سال 1992 باعث رئیس عمومی تخمای اصلاح شده در وزارت زراعت مقرر شدم با حفظ حقوق استادی. مدت 9 ماه در حد توان خود چیزی بود باز هم خدمت انجام دادم، اما بعد از او معذرت خواستم نتانستم ادامه داده، با پوهنتون باقی ماندم. بالاخره شرایط طوری بود که باید می آمدم به طرف امریکا، فامیل داشتم، یک اعضای فامیل مریض داشتم. به سال 1993 در این ماه جولای به یکی از کارهای تحقیقاتی زراعتی درخواست کار کردم، در امو کار قبول شدم، ایالت آیداهو امریکا. مدت 6 سال رفتم در اموجا در امو رشته تحقیقی زراعتی خدمت راستی زیاد کردم، ده ها اثر علمی از امو طریق باز هم نشر کردم. ای بود یک بخشی از کارهای ما. بعد
استاد محترم، یک مسئله جالبی است که تمام استادا را که ما مصاحبه کردم امی سال تولد خود نمیگن، سبب از این چی است؟
ما سال تولدم 1950 میلادی است. من 73 سال هستم.
شما یعنی از دوران مرحوم ظاهرشاه تا به این امروز شاهد تمام تحولات در افغانستان بودین. خوشترین خاطره تان که فعلا اگر به ما بگوین چی است در عمر 73 سالتان؟
خاطره ها خوب خیلی زیاد است، هم خوش و هم خاطرهای ناخوش. خاطرهای خوش ما ایست که در دوران عمو ظاهرشاه و دوران عمو داوود خان تا جایی که به ما چون سیاری کده، ما هیچ نوع به انصافی را ندیدم در مو زمان، و او هم به دلیل نمی فهم که یا من استعداد خدایی داشتم و یایی که ما فکر میکنم نه، همونا حق کسی را تلف نمی کردن. ما در همون زمان خاطرهای خوشم همیست که یک حق به حق دار می رسید، همین کلانترین خاطره خوشم است.
بله، یک موضوع دیگه هم بود دوران ظاهرخان، مثلا ما هم در بعضی دارات کار ما بند می شد دوج امی مامورین یک قسم از بخشش گرفتن، رشوت گرفتن هدر میکردن، یعنی خجالت میکشیدن، یک چای پولی هم اگر میگرفتن به هزار مشکل یک ده اوغانی را در زیر دوسیه بانو یک رویشان سرخ شو و خجالت بکش و از این قبیل مسائل دو دوران بود. شما هم یادتان میاد که دو وقت یک قسم شرم بود، یعنی فساد اداری و رشوت و حق تلفی و واسطه و ایگپا یک قسم شرم بود به مامورین دولت دو زمان. کدام خاطره دهی ساعت دارین؟
شما به کلی راست گفتین. در اون زمان ها بیاد ما هست کدام کاری که باید میشد آدم مستقیما در اون دفتر میرفت کاری آدم اکثر اوقات اجرا میشد. یعنی بعدا کاری آدم به جایی که مربوط میشه اول پشت واسطه آدم میره و یا راه پول دادن پیدا میکرد در آخرا که خیلی ناخوشایند به ما تمام شد. راستی هم در او گذشته ها و چیزی که شما میگین ما همیشه در او دفتر میرفتم و کار ما اجرا میشد و عیب بود، شرم بود که کسی به طرف جیب آدم یا توقع بکنه یا متوجه هم تو گپا باشه. همه تو چیزا راستی هم نبود در گذشته.
یکی هم موضوع جالب ای بود دو دوران امی مسئله پارلمان و انتخابات هم یک قسم جای خود گرفته بود. مثلا در مجلس هم وقت در اولسی جرگا کسایی که انتخاب شده بودن از هر گروپ در اونجا حضور داشتن، تمام بحث ها، جنجال ها، تفاوت نظر ها در مجلس صحبت می کردن تا جایی که من شاهد بودم. مگم چطور شد که یک دفعی امی گپا کلش زیر رو شد به نظر شما؟
واقعیت خواهمیست که در همون وقتا زیاد آزادی بیشتر برای هر کس وجود داشت. در همون زمان اقوام همه برادر یکی دیگه خود فکر میکردن. این همه چیزهایی را که آل آدم میبینه در اون گذشته هیچ به خدا به فکر ما نمیگشت. راستش اینمیست و از امو خاطر بود که یک امنیت وجود داشت، از امو خاطر بود که روحاً مردم آرام بود، یعنی به اندازه امنیت بود. یک مثالش هم من به شما میگم، صرف 5 یا 6 مکتب بودم، خوب به یادم میاد که رئیس جمهور امریکا ایزنهاور تیارهش آمد در میدان هوایی کابل، البته میدان خرد بود، در میدان هوایی بگرام پایان شد و مکاتب گفته بودن شروعی از این میرن برای ما در قسمت دو سرکه بگرام با متوسطی و زمان میر مسجدی نوبت داده شده بود. موتر فقط در این دو قدمی ما ظاهرشا و امی ایزنهاور در موتر سرباز نشسته بودن از میدان هوایی بگرام تا کابل امی رقم رفتن، یعنی امی رقم امنیت. حال امی سالهای آخر به خدا یک تا قماندان عادی اگر به چندین بادیگار نگده می راه رفته بتانه یا می تانست. یعنی این تو تفاوت ها وجود داشت، هم در او بخش که شما میگین توقع جیب آدم داشتن، هم بخش امنیت. یک خاطره بود که در خواستم بگویم.
شما در مجموع روی زراعت تحصیلات عالی دارین، به درجه پوهاندی رسیدین. یک شوخی یادم آمد، امورم بگویم، باز رشته سخن به شما مسپارم. من چه در دوران پادشاهی بوده یا کدام دوران دیگه بوده، میگه کسی پرسان کرده از رهبر افغانستان که شما یک مملکت زراعتی هستین یا صنعتی هستین، میگن در جواب گفتن که ما غیر منسلک هستیم. می شوخی راست از دروغ هست؟ بچم مردم در فکایی جور کردن تیار هستن. از او خاطر با در نظر داشت این فکایی افغانستان به نظر شما یک وطن زراعتی هست یا چطور؟
راستی امو شوخی ما شنیدم افغانستان به نظر شخص ما با تجربه بیش از 4 دهه که ما در زراعت دارم یک کشور زراعتی بود و امیال هست و دایندم اینمی را و روش باید تعقیب کنم. و در این زمان اساس صنعتم اینمی تجارت می سازم، امی ببخشین زراعت می سازم. اگر ما این را در یک سطح درست زراعتی برسانیم باز صنعت بالا از او انکشاف کرده میتانه. در غیر از او ما هیچ نوع صنایع را نمیتونیم بدون اول تعداد گذاری اصلی زراعت به پای برسانیم.
ولی در عمل راستی هم که غیر منسلک واریه نیست که ورزی که در زراعت هم صحیح بسلا سرمایه گذاری اساسی نشده، مثلا عصری ساخته نشده، بسیاری مسائل بسیاری دهاقی معنوز هم به شکل کلاسیک دامه میته، از دیگه طرف مثلا بند و انهار از این قبیل مسائل نبوده، یک نوع بتفاوتی بوده، یا ای که یک قسم گفته بعضی ها جبر تاریخ واری یک چیز است، یعنی در این نقطه نظر شما چی است؟
نظر شخصی ما ایست که در همین مورد واقعا بی‌تفاوتی بوده، یعنی کسایی که در سطح عالی زراعت اونمو وزارت زراعت است، وزیر زراعت است، معینا از واست، اگر اونمو اشخاص مسلکی با فهم باشن زراعت میتونن درست رهبری کده. چنانچه یک زمان اینمی دکتر وکیل خان و شما هم شاید از این گپ خواد باشه که یعنی منطقه وردک و لوگر و اینمی جاره از اینمی امریکا یک دو نوه سیبه برد و او منطقه را یک زندگیش یا زراعتش تغییر داد. اینمی رقم اگر متخصصین در سطح بالای رهبری زراعت باشن ای زراعت تغییر داده میتونن، اگر نباشه و نمو شکل زراعتی که مثلا چند صد سال پیش در افغانستان بود امی شاید ادامه بیافه و امی رقم که ما خود کفا امیالی هم نیستیم. اینمی خود کفا نبودن ما به ده ها سال دیگه هم ادامه خواهد یافت و ما با آن که منابع غنی آبی، منابع زمین و هوا داریم از اینمی استفاده مطلوب صورت نخواهد گرفت و راه های درست ازی خوشبختانه وجود دارد.
قبل از اینکه روی راه های حل شما نظرتان بگوین بسیار ساده، شما بالاخره در امریکا ادامه کار شما چی بود و چی نتایج به دست آوردین و چی تجارب دارین که به نفع افغانستان بخوره به نظر شما؟
مطالب زیاد است، ما فشرده میگم با تجربه عملی که من در زراعت دارم، یعنی ما خودم تانستم که یعنی گاوهای قلبه‌ای را خودم زمین پدر خود را قلبه کنم، این کار را ما تانستم و ما تانستم در امریکا با ترکتورهای قوی و عظیم در همین جا هم کار بکنم و ما بعد از 6 سال تحقیقاتی که از سال 93 عیسوی تا 99 عیسوی کردم، آمدم در حدود 6 جریب زمین در کالیفرنیای امریکا پیدا کردم و در اموج تولیدات زراعتی و تحقیقات زراعتی را خودم شخصی شروع کردم. یعنی ما در 6 جریب زمین که 1 جریب ازی خانه و ملحقات ازی بود، در 5 جریب دیگه ازی یعنی ما تمام نیازمندی های فامیل 8 نفر خود را پورا میکردم و یک چند دلار پس اندازم کردم میتونستم. با این کار به او سرحد رسید که من اینمی گرمخانه ها یا گرین هاوس ها که به اصطلاح انگلیسیش هست، من ایرم شروع کردم تولید یک تعداد سبزی ها را در این ادامه دادم و به این نتیجه رسیدم که در یک ساحه 4 الی 5 بسوه، 5 بسوه بگیریمش که یک بر 4 مثل یک جریب شوه، یک جریب 20 بسوه است. یک فامیل 5-6 نفری در افغانستان میتونه در 5 بسوه تمام ما احتیاج زندگی خود را به دست بیاره، از طریق ترکاری های مختلف، از طریق تربیه گل های مختلف، از طریق نهالی ها و غیره و غیره میتونه این کار را بکنه. یعنی افغانستان با تجربه که من اینجا کردم با 15 سال متواتر، هر فامیل 5-6 نفره حتی با داشتن یک جریب زمین زندگی خود را به صورت بسیار خوب پیش برده میتونن.
استاد محترم، حالا مشکل دیست که در افغانستان بسیاری از بسیاری مسائل خبر ندارن یا ای که نمیخواین کارا را بکنن. یعنی بعضیا که ما صحبت میکنیم دفتن میگن که ما حداقل سرمایه را نداریم، ما چطور میتونیم این کارا را بکنیم؟ به طور مثال نه، شما بر کسایی که قطعا توان اقتصادی نداشته باشه کدام راه حل چاره دارین پیشنهاد کرده میتونین؟
برای زراعت زمین آب این جزء اساسیش است. الحمدلله در افغانستان زمین کافی است و آب کافی است. فقط دولت باید بتانه برای همه کسایی که توان کار یا انرژی کار داره در تولید مواد زراعتی در امی زمین با استفاده از آبایی که ما داریم اینمی امکانات برابر کنه. میمانه موضوع پول برای پیشبرد اینمی تا حدود 5 جریب زمین، اینمی در حدود 50,000 افغانی تا 100,000 افغانی اینمه قدر پول و آدم ضرورت داره. اینمی پول یک دولت دلسوز، یک دولتی که خدمتگزار مردم خدا میخواهد داشته باشه، اینمی پول باید تهیه کنه از منابع داخلی و اگر امکان از منابع داخلی نداشته باشه، ما به اندازه با مردم در اینجا تماس داشتیم که امی کسانی که در امریکا هستن، یعنی تا حدود بیش از 1,000,000 مثلا فامیل در داخل افغانستان، اینمی نوع کمکارا اگر مطمئن باشن که به امی فامیل میرسه، اینمی توانمندی را دارن. 50,000 افغانی تا 100,000 افغانی او قدر پولی نیست و هر کدام از یا اگر اونمون را باعث دولت بتانه تنظیم کرده قرض حسنه به اون نفر یا به کدام شکل دیگه، اینمی افغانستان در ظرف 3 سال به نظر ما در امو حد نه تنها خودکفایی بلکه در حد صادرات مواد غذایی انشالله میرسه. و ایر اگر ما بیرون کالیفرنیا این مسائل زیادتر بسازیم، در کلی امریکا، در اروپا، کانادا، استرالیا، ما فکر میکنم که ما $100 هم ضرورت نخواد داشته باشیم که از کدام بانک خرج کنیم یا از جامعه جهانی خرج کنیم. همی افغانا خودشان به افغانای خود میتونن همی کار بکنن و در این من هیچ نوع شکی ندارم. من خودم یکی دو حالت از داخل افغانستان درسای رضاکارانه تنظیم کردم و امیال جریان داره. فامیل هاییست که یک فامیل است با اینمی حالت خود و نمور پروژگه که خورترک یک دمو سطح میگم برای از او تنظیم کردم، اون فامیل خود را پیش میبره. مثل ما اون پیشتر گفتم به هزارها نفر وجود داره. یک دلسوز رهبری و دولت کار است که امیر بتانه تنظیم بکنه.
در برنامه مختلف اقتصادی و برنامه اجتماعی همیشه همی سوالا را طرح کردیم، گفتین که می چیزی که شما گفتین. به طور مثال ما یک خانم به برنامه می دعوت کردیم و این خانم یک گاو داشت خودش. این خانم گفت که زمینم نداره، یعنی مچم در خانه هایی که در شهر کابل است، یعنی جای مناسبم نداره، این گاو بسلا نگهداری میکنه، برش رسیدگی میکنه، از شیر از او هم فامیل خودم میچلانه و هم امی کسی که بر از این گاو داده بر از او هم چی میته؟ حق میته، یعنی کت از او و این حق هم به اندازه به نظر شخصی ما بسیار بی‌انصافانه بوده. از سه شیر یک سیش خودش میگیره، دو سیش به صاحب گاو میته. ایناله خب به هر حال امی فرمودی شما بسیار یک چیز درست است که اگر دمی نو برنامه های ما شما اگر بتانیم کرای نو و پیشنهادات نو به گوش شنوندای ما برسانیم، منتها گفته حافظ در قید از این نباشیم که کس عملی میکنه یا نمیکنه، منتها شما که در 73 سال عمر دارین و تجربه بزرگ دارین، از افغانستان تحصیلات کردین و خود مدیون افغانستان میبینین، از تجارب شما به مردم مثل شما دیگرا گفته برن، ببینیم که به گوش شنوا میرسه یا نمیرسه. یکی هم در افغانستان امی مسئله تشریک مسایی بگوییم یا بگوییم شرکت سازی بگوییم یا بگوییم کوپراتیو، این چیزا هیچ تقریبا او قدر که در دنیا در دیگه جای رایج است در افغانستان نیست. اگر به این شکل قانونهای اجرا شوه که به امی شرکت سازی و به این مسائل را باز شوه، چطور خواهد شد به نظر شما؟
این تجربه کشورهای دیگه بوده در سالهای قبل و این تجربه را یک وقت به افغانستان انتقال دادن به نام کوپراتیف های زراعتی. بسیار موفق هم بود کوپراتیف های زراعتی. بانک انکشاف زراعتی بود، بسیار موفق بود بانک انکشاف زراعتی. این یک دو مثال از ده ها نوع کارهای دیگه که در گذشته بود و نتایج مطلوب هم داده بود، یعنی چیز نو هم نیست. اگر ایره دوباره شروع شوه هر دوی از این کوپراتیف های زراعتی، یک 50 دهقان یا کمتر یا زیادتر با هم یک جای شوه، یک نو حاصل زراعتی را تولید کنه و تای قرارداد در جاهای داخل کشور و همون رقم باعث یک مجموعه ای را در بیرون کشور روان کرده به تانه مازاد خوده، یک کار بسیار خوب است. و همچنان و نمو پولی را که شما گفتین که او خانم برش کسی گاو شیری خریده، اگر بانک انکشاف زراعتی همون رقم بود که من شاهدش هستم، ده ها نفر رفتیم به او بانک در مو زمانایش و من خودم یک قرضه 20,000 افغانی از همون بانک در مو زمان گرفته بودم. باغ تاک جور کردیم، او رو دیوار کردم اطراف شک که محفوظ باشه. ما یعنی 50 برابر از او 20,000 افغانی رو پیدا کردیم و پدرم آنقدر ممنون امو بانک بود، پولش به وقت و زمانش دادیم و باغ 20 سال دوام کرد. یعنی امو گپا بود در گذشته، اگه حال باز شروع شوه یک کار بسیار خوب است.
بله، استادای دیگه میره پیشنهاد کردن که بانکای زراعتی، بانکای مالداری گپا ایجاد شوه و به مردم قرضه داده برن و مردم به پای خود استاد خواهد شد.
به نظر شخصی ما، برای همه کسانی که در قدم اول در افغانستان صاحب یک جای و جایداد نیستن، باید تهیه حداقل 5 جریب زمین برای یک فامیل 5 تا 6-7-8 نفر است. از انرژی از اینا استفاده باید درست صورت بگیره که امی نه تنها غذای خود باید ای تولید بکنه، بلکه غذای او کسایی که شهرنشین هستن که تقریبا شاید بیش از نصف نفوس کشور ما شهرنشین باشه، غذای زموارم تولید کنه. ما نباید به نام یک کشور زراعتی که میگیم، ما نباید یک بوجی گندم از بیرون بیاریم، نباید یک لیتر روغن از بیرون بیاریم و همین رقم دیگه چیزای زراعتی. اینمی وقت زیاد کار نداره، فقط تایی زمین یک ذره خدمات و اینا را در اینمی کوپراتیف ها که میگین تشویق کردن، تنظیم کردن و برای خود تولید کردن، مازاد شده بازار بردن، یک کشور خودکفا شویم. مهمترین گپ در شرایط فعلی افغانستان اینمی است، در پالوی ازی صنایع رشد میکنه، در پالوی ازی و استحصال و استخراج معادن از کنم وام پیش رفت میکنه. و نمیفهم در پروگرام اقتصادی اگر مرا وقت دادین، من این گپ خود گفتم که ما از نظر اینمی برق در ظرف یک سال خود ما خودکفا میشیم که ازمی زغال سنگ خود ما استفاده کنیم، ما بی نیاز میشیم. بسیار زحمت اینمی میکشن وطندارای ما، بسیار در مشکلات تاریکی کمبود انرژی هستن. ما میخوایم در همین مورد هم اگه اندازه روشنی بندازیم.
از این مصاحبه ما به این نتیجه رسیدیم که مهمترین موضوع فعلا در افغانستان به خاطر رشد زراعت یک اراده قوی و یک قانون درست و اساسنامه های خوب در ایجاد بانک ها و شرکت ها و کوپراتیف ها است. بخیر علم، چطور استاد؟
بخیر درست میگین. و نمو یک راه و روش است. اگر در اون راه و روش نری، انفرادی مردم ما توانش نداره، نمیتونه به یک جای برسه و به جایی که نرسید فقط یگانه را میمانه که یا زیر فشارهای روحی روانی میره و یا ای که یک راه را سراخ کده به بیرون وطن و نمو شما نتیجهش میبینیم که حیاتشان در خطر، باقی مانده فامیلشان اینجا در تشویش و اینمیر خدا لطف بکنه که اگر کسی غم یمی گپ بخوره خداوند ثواب برش نصیب میکنه.
محترم پوهاند محمد شعیب احمدی، سابق استاد فاکولته زراعت، بسیار جد تشکر از مصاحبه جالبتان.
تشکر یک جان، ممنون شما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.